قبل که تماشام شپرش بجیسوی السلام علیکم ده ازادی رادیو پی او ستودیو تا موزه فریبازای روزمان نور همکاران هر کلی کوو ده سرپل چارواکی ده سیاد ولسوالی پی وکلی که ده دایش دلی او طالبانو لخوا ده کلابند و کورانی ده جبورنی لپاره لمرکز سخه ده مرستی غشتن کرده ده نور پرون هم لرو خو پسرکی سالی محمد سالی خبرونه پا خبرونه پیلوی
اجرای رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه لسخت و امنیتی تهدیدات سره مخامخ دی. در جنوبی او مرکزی آسیا پچارو که در امریکا در بحرانه چار وزارت سرپرست مرستیالی لعوان چاروکو سره پرزین و مسئله خبری وکلی. قطر نن در ترکیه لپوزیان و سره گرد پوزی تمرینات وکلل. د افغانستان اجرایه رئیس وی کنر او نورستان ولایتونه له سخت او امنیتی تهدیدات سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کنر ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیدات سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس د تیوري او جانخیر ولسوالیو د بیرتنیولو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او دوی ویل چې دوی د غشتل کېدو په حال کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملي چارې پیل کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمچ نن په کابل کې یوه کنفرانس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفري تخنیکي ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان پر 16 نیټه وسي. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلز چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي هم د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فاطمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نور مقامات سره د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزو همکاریو او نور مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن یې په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
I don't think it is useful to just cut everything off over one.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که دې موضوع پر سر هر څه پریږدو. زما په نظر دواړه ستر هیوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
له دې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې باوري دی له دوه اړخیزو کړکیچونو سره سره امریکایي سیال یې له روسیې سره پر پیچلو موضوعاتو د بحث ادامې ته چمتو دی. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې الشرق راپور ورکړی چې د دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د ترکیې پارلمان د جون میاشتې پر 1 یو اضطراري قانون تصویب کړ چې له مخې ترکیې پوځیان د قطر په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کیږي. دا له قطر څخه د ملاتړ د هغې موافقې یوه برخه ګڼل کېږي چې په 2014 کال کې لاسلیک شوې وه. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونو به ورباندې ولګوي. دا په داسل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا پیاوړي کړي. په دې یو ساعته ټلیفوني مکالمه کې مون او ټرمپ وویل دوی به د شمالي کوریا د مهارولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي، په ځانګړي ډول د هغو پوځي تمریناتو په لړ کې چې په پام کې ده د اګست میاشتې په وروستیو کې اوسي. د مون ویاند پارک سوهین دا خبره یوه کنفرانس ته وکړه. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو تایید کړه چې شمالي کوریا د نړۍ په زیاتو برخو کې ګڼو هیوادونو ته یو جدي زیاتېدونکی او مستقیم ګواښ پیښ کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. د سرپل چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه ولایت والي ویاند وایي
در حال حاضر در مرزاولنگ با تعداد 150 عامل بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. اونا اسیر جنگجویان طالب و داعش هستند.
د کابل امنیه قمندانۍ په دغه ښار کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان د هغه دریځ هرکلی کړی چې طالبان یې ترهګر او د افغان حکومت ضد بللی دی.
دا یو تصویر دی اوس چې دوی دا موقف نیولی دی، نو په دې لحاظ باندې د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو هوساینده کار دی.
نو راپورونه هم لرو د مجله متش پښنی مو بجوده له ازادي راډیو سره اوسئ. ورڅو د خبرونې د سرموزو ته د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یو کلی کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلاباندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندوی ځواک ته استولو غوښتنه کړې ده. چارواکو ویلي چې په مرزا اولنګ سیمه کې د داعش ډلې او طالب وسلوالو په ګډه له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر ملکیان په ګډه په ډله ییز ډول دغه دواړه وژنې. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سرپل د ولی ویان زبیح الله امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په مرزا ولنګ کلی کې یو نیم سل کورنۍ لا هم د وسلوالو طالبانو او داعشیانو تر محاصرې لاندې دي او دا ویره شته چې د وژل شویو ملکیانو له برخلیک سره به مخامخ شي. ښاغلی امانی وایي په سیمه کې چې اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده د سیمه ییزو ځواکونو مقاومت ځای ځای روان دی. خدای د سیمې د پاتې اوسیدونکو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او وایي هیڅ مرستندوی ځواک له مرکز څخه مرزا ولنګ ته نه دی استول شوی. ښاغلی امانی په سیمه کې د ځمکنیو او هوایي عملیاتو غوښتنه کوي څو هلته پاتې کلابند ولسي خلک د وسلوالو له ګواښ څخه وژغوري.
در حال حاضر در مرزا ولنگ با تعداد 150
اوس مهال په مرزا ولنگ کې یو نیم سل کورنۍ د مرګ او ژوند ترمنځ مبارزه کوي. دوی د طالبانو او داعشیانو لخوا اسیران شوي دي. که مرکزی حکومت د مرزا ولنگ د بیرتنیولو لپاره د عملیاتو په برخه کې سم دستي جدي اقدام ونه کړي، نو د دې یو نیم سل کورنۍ برخلیک به هم د شهیدانو په څیر وي. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې او طالبانو وسلوالو د شنبې په ورځ د ماشومانو او ښځو په ګډون د مرزا ولنګ څخه باندې 500 کلیوال په ګډه له یوې مخې ووژل. د دوی په وینا وسلوالو د کسان یا په ډزو وژل او یا یې سرونه ترې پرې کړل او ځینې حتی له کمرو او درو لاندې وغورځول. چارواکي وایي وسلوالو د دې ملکي وګړو مړي هم دوی ته نه دي سپارلي. غلام حسین انوري د سیمې یو اوسیدونکی دی چې د دې خونړۍ پیښې پر مهال له کلي په تیښته بریالی شوی، خو وسلوالو یې پلار او د کورنۍ غړي ورته وژلي دي.
8 نفر د یاد جای اینا سرباران کذارن که قدر امام دایی جمعه بودن 11 نفر
اتا کسانی یو ځای په ډزو وژل چې پلار می هم پکې وو او زموږ د کورنۍ نور یو لس نژدې غړي ترور زیان، ماماگان، د تر زامن او نوری هم را تشهیدان کرد. په مرزاولان کې د ملکی وګړو ډلې زوژنه ظاهرا له هغې دوه ورځنۍ جګړې سره تړاو لري چې سیمایزو پولیسو یا د حکومت پلوي ملیشو هلته له وسلوالو مخالفینو سره وکړه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې د 600 او 1000 ترمنځ وسلوالو د سیمایزو پولیسو پر ضد په جګړه کې برخه درلوده.
له سرپل ولایت څخه ورځو کابل ته. د پلازمینې کابل امنیه قمندانۍ وایي په دغه ښار کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف ځانګړی امنیتي پلان چمتو کړی دی. چارواکي وایي د دغه پلان د پلي کېدو لومړنۍ چارې نن په اتم امنیتي حوزه کې پیل شوې دي. نور جزئیات د کابل څخه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د کابل امنیه قمندانۍ وای د ښاري امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي رادیو د وی پښتنې په جواب کې کڅه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنکړل، خو وی ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړه ده.
کټي واکنش سری خوده کې تقریبا 100 نفر بولاته.
هغه وای د هر ورځې لپاره مو د چټک خبرګون د قطعي نږدې سل کسه په زیانمنو حوزو کې موظف کړي. کنډک حوزې او د چټک خبرګون قطعې په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې زیانمنونکې دي. ځانګړی پلان ورته لرو. تاسو ته وعده درکوو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دغو امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسؤلیت د چټک خبرګون قطعې ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 5 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم میر خان شاه ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی. چې ګوري کس تختول شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی وي، نو زموږ چارواکو نه دا هیله د امنیت ته دی لک پامو کې او هدي اقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو شهروندانو ژوند ته خوندي کړي.
یکه شرمدان کابل استم دی وخت
هغه وای د کابل خار اوسیدونکو یې په دې وروستیو کې په کابل خار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په خزله دندو ته انسی تلای. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړې دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ ژغ د ازادي رادیو خبرې ده. افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو دفاعي او امنیتي تفاهم لیک ته عملي کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. دا چې دا څه ډول میکانیزم دی تفصیل ناجیه صاحب یې اورو.
د حکومت اجرائیه رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتي تفاهم لیک د عملي کېدو پر یو میکانیزم خبري شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې ورستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
ایتی از وزارت خارجی ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغلی و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې د دوه اړخیزو ژمنو د عملي کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرائیه رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بېلابېلو برخو خبرې شوې دي. ښاغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا CIA مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له حسوم لا تړ کړی. د کابل او واشنگتن په خوانیو مشرانو د 1991 المریز کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2016 میلادي کال رابرې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د وروستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمېر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په نه عملي کېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري وضعیت به ښه شي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس څرګندونی خو مو واورېدلې. بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوانی پالیسۍ له مخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلسن ویلي دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه 3 ځلې غونډې کړې دي. ټیلسن وایي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا چې دا جدي پوښتنې کمې دي. د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوسری له احمد تکل سره د مرکه په پایل کې په ډاډه خپل نظر ویلې دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې د څنګه کولای شي پاکستان دې ته قانون کې چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي، او دا کومک په توګه څنګه کېدای شي؟ یا په شي چې په نظامی شاهد کومک وکړي او طالبانو ته نظامی شکست ورکړي، کاغذ چې په امکان نه لري. نو په مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولای شو پاکستان
کوسری صاحب، دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم را برسېره شوي وي؟
البته دا یو مهم سوال ده. مثلا پاکستان هم نشنه ده، ایران هم ده، که چیرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید پکې داخل شي، ځکه تېرو شوو دوو کلونو کې موږ ګورو د داعش د راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل، او دا ډېر پرمختګ وشو. د ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، د ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړې دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
کوسری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بل شکه چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیه او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
امریکا لپاره ډېر مشکل دی دغه سلور موادین په منځ کې اندوال نشته. یو مهم نقطه دلته دا ده چې تاسو وګورئ، د روس او د چین امنیتي اتحاد د افغانستان باره کې تر ډېره حده پورې د پاکستان نه تغییر کوي، او امریکا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې د دغو هېوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمت سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې څنګه کولی شي چین او روسیا دې ته قانون کړي چې په دغو دوو هېوادونو، مثلا پاکستان او ایران، چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغو کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راوړاند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال دی. زه فکر کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وځندېده، او فکر کوم نور به هم وځندېږي.
د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوثر یو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو، زموږ غږله ازادي رادیو اوري، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي پر انټرنیټ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولئ. پاتمو ده ازادي رادیو .com. د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریځ بدل سوی ګڼي او هرکلی یې کوي. سعودي عربستان هغه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی وو او اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد بللی دی، خو یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان په دې دریځ انتقاد کړی دی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د سعودي چارواکو د توند دریځ په غبرګون د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریځ بدل شوی ښکاري. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړي، خو تر ډېره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوی دریځ د افغان حکومت لپاره د هرکلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
د علني موقف چې دغه کړی دی دا یو تغییر دی. اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو هوساینده کار دی. اولې د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډېر فکر کېږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغې پورې یو برخه دا تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شاه ظفر د دوشنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاه ظفر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوسمهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی، ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان توند دریځ د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دې نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي. دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات نشي. نو دغه خبره دا نورم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، مشکل زیاتوي او واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان دا ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورځو د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا څېړنه او متوازن کولو چاره پیل کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلن شاه رئیس امام محمد وریماچ نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دا چاره به یو نیمه میاشت وخت ونیسي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکونکو د وزر مرکزونو د بیا سیړنې او متوازن کولو چارې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشاء رئیس امام محمد وریماج په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دا چارې به تر 15 سلويخت ورځې پورې بشپړې شي. د خغلی وریماج په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژي څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او به سنځوي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماج په خبره لدی ورسته به د رای ورکونکو په فهرست کار پیل شي. دی وایي د نوې ټکنالوژي نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکونکي د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیره کې د افغانستان انتخابات د درغلۍ او سرغړونو له اداګانو سره مالو. د رای ورکونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمه ییزو زورواکانو مداخلې هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر له مخې د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
خبره د انتخاباتو د ورزو د ننګرهار ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وای په پام کې ده چې په ننګرهار کې د ټاکنو د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا رسمن پیل سي او د دې پروسې لپاره امنیت ته جدي اړتیا ده. نور حلبه د شاه محمود شینوار په راپور کې وو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل لپاره امنیت جدي مسله ده چې حکومت ورته پام وکړي. دا څرګندونې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر رفیولا بیدار د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د ټاکنو پروسې د پیل په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د مرکزونو د بیا ارزونې پروسه سبا پیل شي. نوموړي د دې پروسې د پیل او د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو لپاره امنیت جدي مسله وګڼله او پر حکومت یې غږ وکړ چې له وړاندې نه پوره چمتووالی ونیسي.
رسیتل د پارا پټیرو ټاکونو کې هم یو جدي مسله دا مسله یو ځل بیا هم په دې ټاکونو کې مهمه وی. دا د دولت مکلفیت جوړیږي د قانون په اساس یو څلو پنځه شپږ پنځوسې ماده په اساس چې کوم مکلفیت د ټاکونو خپلواک کمیشن ته ورکړ شوی ده. په ضمن کې دا خبره یاده شوې ده چې حداقل په دوو برخو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره دولت په مجموع کې باید ډېر همکار وکړي.
د ننګرهار والی محمد ګلام منګل بیا په دې غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولینو ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو له ټولو مرکزونو به امنیتي ځواکونه په پوره باور ساتنه کوي. دا رنګه خغلی ګلام منګل زیاته کړه چې په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ چاته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي.
غیر قانوني غیر اصولي اهداف د لپاره چې کوم دغه څه توتی تر سره کړي ان شاء الله د غو په شندولو کې به موږ کوشش کوو او کوشش به دایلی چې د خپل ولس لپاره حوزه همیشه فعال وساتو او موږ بیا هم ډاډ ورکوو چې د شفاف رنو انتخاباتو دپاره به مونږ د دې کمیسیون په خدمت کې وټول او د کمیسیون د کارونو دپاره د دوی د چارو دپاره او د دوی فعالیتونو دپاره به زمینه برابروو.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د پروسې پیل په اړه خبرې کوي خو لا تر اوسه د حوزوي او غیر حوزوي ټاکنو ترسره کېدو په اړه وروستۍ پیلې ته نه دي رسېدلې. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د 1990 کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ خلاص د رادیو اوري او سم یو ستاسو د پیغامونو څخه مو ستاسو نظرونه ځانګړي کړی دي چې پر بیلابیل مسایل مو راستولې دي.
ستاسو ل پیغامونو
ننګرهار ولایت شیدونکو هم په ننګرهار کې دا کلار پاکستاني کلار باید بند شي. مسنګ افغانستان چې پاکستاني کلار پکې چلیږي.
زه عبدالخالق د کندهار د ولایت معروف ورسولي د ممدوره کل څه خبره کوم. اولس مشر اشرف غنی او داس نور بکر عبدالله او داس د رئیس صاحب سره غوښتنه دغه ده چې موږ د معروف ورسولي روډ د ډیره وخته کچا دی او زموږ مریض درځ نه رسیږي. پنځه لا باغنون پنده سمه له سمه له سدا باندې ده مینونه پټي. موږ دا سدي سخت مشکلات زده غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه د موږ سره راپور کړي.
تاسو تاسو نظرونه خو مو واردله. اوس مرزو یو بل موضوع ته د ډنمارک د شزینه فوټبال ټیم د یو افغان لوبغاړي په حضور کې وکړای سو چې د اروپا د اتل ټیم مرستيالي وګټي. په دې لوب کې هالند وکړای سو ډنمارک ته ماته ورکړی او د اتلولۍ مقام ته ورسیږي. خو د ډنمارک په ټیم کې د افغان لوبغاړي نادیه ندیم حضور تر ټولو زیاته توجه جلب کړه. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
هغه شیبه چې نادیه ندیم د هالند د ټیم دروازه د پینالټي په ضربه پرانیسته. د ډنمارک د ټیم دغه افغاني فوټبالر د لوبې په 15مه دقیقه کې خپل ټیم په 0-1 پر مخ یوړ. که څه هم ټیم یې په پای کې لوبه وبایلله او اتل نسو، نادیه ندیم له هالند سره د لوبې په پایله کې په اروپا کې د شدینه فوټبال کوونکو د لوبو په اتلولۍ کې د خپل ټیم لپاره د سپینو زرو میډال واخیست. د هالند د ګټونکي ټیم روزونکي له لوبې وروسته پرون په ډنمارک کې د نادیه ندیم ستاینه وکړه.
om attractief voetbal te spelen, open wedstrijden te spelen.
De voetbal dwaro timono she au pazra puri loba wakra. De dwaro timono baria imkan der lood khop akhire ke mush barialis po. Denmark ham padi final loba ke sarganda kra che lwar kaifiyat lari. Lobghalo la Kanadiya Nadim Pernille Harder au Nuru mush ter der fishar landi ravasto.
En onze aanvallers aan het werk willen zetten.
Nadia Nadim نهوشت کلنه ده او په عیني حال کې د دنمارک د ملي ټیم په غړیتوب د امریکا په پورتلند ترونز فوتبال کلب کې لوبیږي. د نادیا ندیم پلار یو نظامی افسر و چې په 2000 کال کې طالبانو په افغانستان کې وواژه. نادیا وروسته د پلار له مړینې له هرات ولایت اروپا ته کډه سوه. دې د کډوالو لپاره په یوه کمپ کې له هلکانو سره فوټبال پیل کړ. د ډېرې لنډې مودې پر مهال نادیا په 2009 کال کې د دنمارک د ښځینه ملي ټیم غړې سوه. د پرون ماشام د دنمارک له لویو سټیډیمونو څخه په یوه کې د ګڼ شمیر تماشاچیانو په حضور کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ.
له ملالی بشیر څخه مننه. دوستانو، د دې مجلې د سر خبرونه خبر مو دا و چې د سرپل ولایت چارواکي د سیاد ولسوالۍ په یوه کلي کې د داعش ډلې او طالبانو لخوا د کلابندو کورنیو د ژغورنې لپاره له مرکز څخه سیمې ته د مرستندویه ځواک د استولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې په میرزا اولنګ سیمه کې داعش او طالبانو له 500 زیات ملکي وګړي وژلي دي. په دې سره پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
فریبا جان، تشکر از شما.